درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونی تموز اسمت څاروان هر کلیکم د افغانستان په وخت د سهار د لسو بجو په د خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو خو لمړی مو را بولم څو خبرونه ته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د هاګ د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو له لوري له ښځو سره د جنسیتي تبعیض په حق له څیړنه وکړي. د پر ښځو او جنو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه وبلله وی ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب شي. بنټ امریکا شخته وویل چې اعلامیه او ټویټونه کفایت نه کوي ځکه په خپله د حق د جرمونو له نړیوالې محکمې خوشتي چې دا موضوع و ارسوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی وایي طالبان غواړي چې شزی د افغان ټولنې له ټولو برخو چان کړي. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې د بریتانیا د بندنوي چارو وزیر د شزو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په خبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي او په عین حال کې خبرداري ورکړي چې له دې کبله به میلیونونه افغانان له کړاوونو سره مخامخ شي. داعش یا اسلامي دولت ډلې په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د ډلې پرون دوشنبه ناوخته په خپل وی پاڼه اعماق کې ادعا کړی چې د طالبانو امنیت قومندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیت قومندان په یو موټر بم چاودنې کې وژل شوی دی. شاغلی ټکور زیاته کړی چې د امنیت قومندان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستان وایي چې له ازبکستان سره د خپل منځي راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره پرون دوشنبه نه یاداشتونه لاسلیک کړل. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سید نوید قمر او د ازبکستان د صدر اعظم راسیال خوجایف جمشید عبدالحاکموویچ موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو سوداګرو ته به د سوداګرۍ راکړو ورکړو د فرصتونو په اړه معلوماتي غونډې جوړ کړي او هڅه به وکړي چې یو بل ته واردات او صادرات په کال کې یو میلیارد ډالرو ته زیات کړي. ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې سوداګرۍ راکړه ورکړه کوي. ازبکستان لیواله دی چې د افغانستان له لارې خپل ریل لار تر پاکستان پوري وغځوي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړی دی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړی شوی چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام بهر ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د سپیس ایکس کمپنی خاوند ایلن ماسک پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې په ایران کې د سٹارلینګ سپوږمکۍ د انټرنیټ کابوسل آلی فعال شوې دي. شاغل ماسک دا خبر داسې وخت اعلان کړ چې په وروستیو ورځو کې ایران ته په قاچاقي ډول د سٹارلینګ ټکنالوژي د وړلو خبرونه خبره شوې وو. وال سټریټ ژورنال رسپانی د خبرو سرچینو په قول راپور ورکړی چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره د هیواد ته د سٹارلینګ د انټرنیټي سپوږمکۍ د وسلې دو کابو 200 ترمینلونه ایران ته قاچاق شوې دي. ایران په خپل خبرې کې دا عالی منع اعلان کړی او هڅه کوي چې کشف او ضبط کړي. او د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه را وګرځوله چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او نوري له تهران څخه دوبۍ ته لیږدولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکښته کړای شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو د شاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علي دایی په وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په پلوې ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضایه قوې د رسنوی مرکز د علي دایی د میرمنی او لور د راګرځولو لامل له بلواګرو سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بلل دي. د ایران چارواکي او رسنوی مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوي جمهوري نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. د متحده عربي اماراتو یوې جګپوري ډیپلوماتې هم په مؤسسو کې د ښځو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې ښځې د دې مرستندویه ماموریت په تطبیق کې مرکزي رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د ښځینه کارکوونکو پر ځای ونه ګمارل شي. د موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د معزول شوي رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لا هم فعاله دي ویلي د طالبانو نوی حکم چې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خپره کړي راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېږي. دغه راز ویل شوي په نادولتي مؤسسو کې د پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شمې پر ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي. دغه وزارت ادعا کړې چې د ښځو په کارځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېری ښځې ردوي. همیرا اکاخیله د پوهنتون استاد او فعاله ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
درد بل چیرته ده او کوفتي او انتقام د چان اخیستل کیږي؟ کومه خور تاسو لیدلې ما ترې ثبوت کې ثابت دي کی چې دغه خور دې مونږ د حجاب تلې یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي اپلیکوي په هیڅ صورت دا خبر نه ده.
فخریه سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکې ده. هغه وی دا او همکاران یې په پوره اسلامي حجاب کې دفتر ته ځي.
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی وبل چې تور حجاب واغوندي. موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول. له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ جرابې هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په دیني او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستوره هیڅ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استاد لانا زکی نصیبام په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبې په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغې ویلي په دې کار سره به د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو ښځو ماشومانو او زاړو ډېر بد تاثیر ولویږي. د غبرګونو په دوام د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو بېوزلۍ او لوږې له امله زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لویه برخه ښځې مخته وړي. دغې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ښځې د مرستو اصلي ترلاسه کوونکي او اصلي ویښونکي دي او روغتیایي مرستې هم تر ډېره ښځې خلکو ته رسوي. د اعلامیې له مخې سړی باید د ښځینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای ډکولی شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفوجي کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاري الدین محمد حنیف سره لیدلی او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. یوناما ویلي میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خنډونو لرې کول مهم او اړین کار دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې یو قومندان او څو نور جنګیالي وشل شوي دي. د دې جبهې مشر احمد مسعود پر خپل فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنګیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لاره به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل سفی الله استانیک زی واوري.
د ملي مقاومت جبهه جنگیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سخت نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنگیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي، خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهه ویاند سبات الله احمدی په خپل ټویټر لیکلی چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادی له خپل ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل، خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدی د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی، خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدی لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو د خوج، کندی او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدی دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطعې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او له سیمې وتلې دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغې دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلې چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړې. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ د یو شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې په خواله رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژنې. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی و او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیمي اوسیدونکو پر ځنګل وهلو ناغه ولګوله. د دوی په وینا ځنګل ملي شتمني او د سیمې ښکلا ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دا ملي شتمني لوټه او ښکلا یې له منځه یوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو د یوې غونډې په پای کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به خپله سیمه کې چاته ځنګل وهلو اجازه ورنه کړي او که هر څوک د ځنګل پر پرې کولو ولیدل شو 2000 افغانۍ ناغه به ترې اخیستل کېږي. قومي مشر ډاکټر عنایت الرحمن د شوې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځنګلونه زموږ ملي شتمني او د سیمې ډول او ښایست دی. د دې حفاظت موږ په تیرو نظامونو کې هم کړی دی، اوس هم ټول ولس د دې نه حفاظت کوي او د دې نه ملاتړ کوي چې دا څوک ونه وهي بې ځایه بې رحمانه یې قطع نه کړي. په دې کې موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې دغه ښکلا نه موږ بې برخې کړي. که ځنګلونه یوه سیمه کې نو هلته اوبه ذخیره کېږي، که واوره وشي په ځنګلونو باندې او ځنګل نه وي هلته سوری نه وي، کله چې پنور ولګي هغه یو دم ختمیږي واوره او بیا اندکې د اوبو قلت راځي په سیمه کې.
دغه قومي مشران وایي ځنګلونه ملي شتمني او د سیمې ښکلا ده، نو ځکه یې ساتل په حکومت او ولس یو ډول لازم دی. قاری حسان الله احسان راته وویل: له تیرو څو کالو څخه د همدې ښکلا لیدلو او ترې خوند اخستلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په زرګونو کسان کونړ ته راځي چې د خلکو پر اقتصاد ښه اغیزه کړې ده.
دلته سیلانان راځي د کابل نه، د قندار نه، د ایسته ولایتونو نه. هر هغه چا چې د سټی نه کوم بوټي راایستلی وو او هغه وهلی وو، د هغې نه 1500 افغانۍ جریمه ده. او هر هغه چا چې د کلي نه قاچاق کول او موټر سوزکی موټر یې بار کړی وو او د هغې د کلي نه ایستو، د هغې دپاره 2000 افغانۍ. هر هغه چا چې دلته لرګي خرڅول او هغې دپاره هغه کومه تله چې لګولي، د هغې نه هم 1500 افغانۍ جریمه.
ښاغلی احسان الله زیاتوي چې د جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره یوه 12 کسیزه ډله جوړه کړې. هغوی به په غره او ځنګل کې ګرځي او هر څوک چې بوټي وهي یا له بېخه باسي هغوی به جرمانه کوي. په کونړ کې چارواکي هم له دغه پریکړې خوښ دي او د نورو سیمو اوسیدونکو څخه هم غواړي چې د ځنګلونو په ګډون د ټولو ملي شتمنیو ساتنې لپاره لستوڼي را بډ وهي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د شګل ولسوالۍ د شینکوړک کلی ولسونو چې کومه فیصله کړې ډېره هم فیصله ده چې دغه شنه بوټي بنوال کیږي او که څوک وایي نو 2000 نغدي افغانۍ جریمه به ادا کوي. نو دا یو ډېره ښه پرېکړه ده. والله دې وکړي چې د کونړ په نورو ولسوالو کې هم دغه شان بل عموم د افغانستان په ټولو ولایتو کې ولسونه دغه شان خپلو هماغه زاړه اصول او هغه زاړه عنعناتو ته متوجه.
د کونړ شیګل ولسوالۍ شینکوړک سیمې